دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاهین بنری مو په دغه افساته خبري غړی کې تاسو ورکلی کوم. په دا خبرونه کې تاسو له پاکستان د تازه سیاسي صورتحال سره سره په سیمه کې د امنیت او افغانستان کې د سولې د پروسې او امنیت په اړه باندې معلومات درکو. ځینې کلتوري راپورونه را سره هم شته. خوړمبې د بوریوال کاکړ نه د دې وخت خبرونه.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز تور پورې کړی دی چې حکومت د سیاستوالو جاسوسۍ لپاره هغوی ته کیمرې لګولې دي. د پاکستان د سیاحت څانګه وایي چې هلته په تیرو څلورو ساعتونو کې 2115 کسان نور په کورونا اخته شوي. او د امریکا ولسمشر اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز تور پورې کړی دی چې حکومت د سیاستوالو جاسوسۍ لپاره هغوی ته کیمرې لګولې دي. نوموړی دا خبره د نومبر پر 14 د خیبر پښتونخوا په سوات کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې ده، خو نور تفصیل نه دی ورکړی. نوموړی ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان جعلي حکومت لرې کړل شي.
چې د عمران خان او د هغه جعلي حکومت کورته الیږي، په دې ملک کې په آزاده او پاکې ټاکنې وکړی شي. او زه ادارو ته دا وایم چې د عمران خان د مرستې نه لاس لر کړی. چې تاسو ته لر شئ، نو زه درته باور درکوم چې د عمران خان حکومت د څلیریشو ساعتو میلمه دی.
جلسې ته د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف هم د ویډیو له لارې وینا وکړه. نوموړي خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې د ده په وینا د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر جنرال فیض حمید دی ووایي چې ولې یې د په درغلیو عمران خان پر ملک واکمن کړی دی. حکومت د جاسوسي کیمرو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د نواز شریف او اپوزیشن د تو نور احتجاج په اړه ویلي چې ګواکې دوی د خپلو درغلیو پټولو لپاره احتجاجونه کوي. د بلوچستان په مرکز کوټه او یو شمېر نورو ضلعو کې نن سهار شاوخوا 8 بجې زلزله راغلې ده. په کوټه کې د موسمیاتو اداره وایي چې د زلزلې زور 5.2 و او مرکز یې له کوټې 550 کیلومتره لرې د شمال لور ته و. د کوټې ترڅنګ په پښین، کلا عبدالله، زیارت، مسلم باغ، لورلای، دوکۍ او ځینو نورو ضلعو کې هم زلزله محسوسه شوې ده. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه خبرونه نه دي ورکړل شوي. د پاکستان د صحت څانګه وایي چې هلته په تیرو څلورویشت ساعتونو کې 2115 کسان نور په کورونا اخته شوي دي. د خبره د کورونا په اړه د پاکستان د صحت وزارت پر ویبپاڼه ورکړل شوې ده. ویبپاڼه لیکي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې 19 کسان له کورونا څخه مړه شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم کورونا یو ځل بیا زیاته شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او لوړپوړو ترکی چارواکو په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بللې او پر دایمي ختمولو ټینګار کړی دی. د خبره د نومبر پر 14 په انکاره کې د امریکا سفارت په یو خبر پاڼه کې کړی ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد او ترکی چارواکو پر دې هم بحث کړی چې ترکی څنګه له نړیوالې ټولنې سره په همغږۍ په افغانستان کې دواړه خواوې د سیاسي جوړجاړي لارې د جګړې د ختمولو د پروسې چټکتیا ته هڅول. دا په داسې حال کې دا چې ترکیه ته د زلمی خلیلزاد درې ورځنی سفر د نومبر پر 14 پای ته ورسید. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدی اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان حکومت سرچینو مشال رډي ته ویلي چې عمران خان او ورسره ملګری پلاوی باید د نومبر پر 19 کابل ته ځي چې د افغان سولې او دوه اړخیزه همکاریو په اړه خبرې وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر پر 15 د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر اهمیت خبرې کړې وې او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. ولسمشر ډونالد ترامپ د نومبر پر 14 د کورونا وایرس د مخنیوي او علاج لپاره د روانو هڅو په اړه معلومات ورکړل. په امریکا کې د اپریشن ریپ په نامه د کورونا ضد عملیاتو مشر منصف سلاوی ویلي کېدای سي چې امریکا د روان کال تر پایه د دوه واکسینو منظوري ورکړي. د ده په وینا کېدای سي چې تر راتلونکي میاشتې د صحت څانګې په ډیرو ضروري کارکوونکو او په اسانه زیانمنېدونکو خلکو کې تر 20 میلیونه واکسین وویشل سي. منصف ویلي چې تر هغه وروسته به هره میاشت له 25 تر 30 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین ورکول کېږي. د خبرونو پای
خبرونه مورد اوریدونکو پر روان خبرونه کې ضرورو راپورونه تر څنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان مسلم لیگ نن مرستاله مشر مریم نواز ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د عمران خان حکومت لری کړل شي. په پاکستان کې د اپوزیشن مشران وایي د پوځ لخوا د معلوماتو ورکولو په غونډه کې ځکه ګډون نه دی کړی چې جنډه یې نه وه معلومه. په دغه اړه د سیاسي چارو یو کارپو وایي
په هغې باندې ملک ته نقصان کېږي او داسې څه ایشوز نشته چې د هغې ډسکشن ضروري کار دی چې فوج د دې سیزونه لرې اوسي.
تاکل شوی دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدې ونی په پای کې په یو ورځنی سفر افغانستان ته لاړ شي او د شمالي وزیرستان چارواکي وایي چې د میرام شاه روغتون لپاره د اکسپرس لاین په نامه د بجلی داسې ځانګړې منصوبه منظوره کړې ده چې شپه او ورځ به بجلی ورکړي.
بنیادی فیسلٹی چیرے نا به زمونږ د هسپتال ته چې څومره مریضان نازي هغه ته بي د دې د نه موجودګۍ د وجې به زمونږ ډېر زیات پیشنټ چیرے نا بنو بشور ته چیرے نا بد.
په خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو د خوندي کولو په اړه د صوبایي حکومت د یو پروژې په اړه هم معلومات درکو. تر پای د مشال ریډیو فروس روزم ګړم به موضوع ته د پاکستان سیاسي وضعیت کتنه کوو. د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې مشرتابه یو ځل بیا پر حکومت او اسټابلیشمنت نیوکې کوي او په ملک کې د بیا یوزل بیا د شفافو انتخاباتو کول غوښتنه کړې ده. د دې سرګندونې د نومبر په 14 د خیبر پښتونخوا په سوات کې د خپل ګوند لاړه اړخه جوړې شوې یوې ولسی غونډې ته په وینا کې کړې دي. د ګوند مرستیال مشر مریم نواز شریف پویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان حکومت د لرې کړي شي او بیا د انتخاباتو شي. غونډې ته د نوموړي پلار او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د ویډیو لارې وینا کړې ده. په دغه اړه له منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان نور تفصیل راکړي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا گراسی گراؤنڈ سعید شریف کې جوړ کړی شوی جلسې ته مرستیال مشر مریم نواز ویلي چې موجوده حکومت د سیاستوالو جاسوسي کوي او په هر ځای کې ورته کیمرې لګوي. دوی ویل چې د میاں نواز شریف بیانیا چې ووټ ته عزت ورکړي نن ثابت شو.
ووټ کو عزت دو کی تحریک کا سب سے بڑی فتح یہ ہے.
اوټ عزت ورکې تحریک لوی ګټه داده چې لدی وږي رښتیا مخه تر راغلل. نن ګجراواله نواخله تر کراچۍ پورې، د کراچۍ نواخله تر کوټه پورې، او تر کوټه نواخله ګلګت بلتستانه پورې، او وروسته سوات پورې، او ټول پاکستان ولسته معلومه شو چې اوټ عزت ورنکړی شي نو پاکستان کې تباهی راځي، غریبي راځي، ګرانی راځي، او پاکستان کې لا قانونیت راځي. مریم نواز باندې زیاته کړه چې په ملک کې بحران او اړی گڑی صرف یو علاج دی
کہ عمران خان اور اس کی جعلی حکومت کو گھر بھیجو.
چې د عمران خان او د هغه جعلی حکومت کورته الیږي. په دې ملک کې په آزاده او پاکه ټاکنې وکړي شي، ولسته د هغوی حقیقي مشرانو ته اختیار واپس ورکړي، او ولسته د هغوی حق ورکړي. او زه ادارو ته دا وایم چې د عمران خان د مرستې نه لاس لر کړی، ځکه چې زما د سوات رونو چې موږ د ادارو سره نه جنګیږو. ادارو ته هم پکار دي چې د ولس سره نه جنګیږي، او د ولس او د جالي حکومت د مینځه لر شای. چې تاسو ته لر شای نو زه درته باور درکوم چې د عمران خان حکومت د سلیری شو ساتو میلمه ده. جلسے تا د مسلم لیگ نون مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف د ویډیو لنک په ذریعہ وینا کی ویل چې دوی خاندان په ضد هغه طاقتونه لګیا دي کوم چې موجوده حکومت راوسته، او دوی ته صرف په دې وجه مشکل جوړوي چې د پچلسو کې د هغوی نوم اخلي. شہباز شریف او مریم نواز شریف او زما د خاندان خلقې په کینو کې بند کړل. د میډیا په ذریعہ زمون کردار کشی روانه ده. د مسلمین نون جلسه پاړه سواد کې د پښتو ټي وي خیبر نیوز خبريال سید الرحمن وای چې جلسه کې غاڼه زیاته په دې وجه وا چې ولس د ګرانې لوجې تنگ دي
په دې ګورنمنت کې مهنګای ډېره زیاته ده او دا کم منتخب نمائندگان دي او وزیر اعظم دې خپل مغه ده منی د ګرانې د وجه نه خلک ډېر زیات تنگ دي ځکه چې د ملک کم غریب طبقه چې ده نو هغه ګرانې دومره پریشان کړي دي چې د یو ټیم روټۍ چې خلک ده په ډېر مشکله باندې خلکو ته میلاویږي بیروزګاری رااله کووډ پکې راغی هغه نور هم مسئلې چې دینو سیوا کړې نو خلک د ګرانې نه ډېر زیات تنگ دي عام کم غریب ولس چې ده خلکو دې سره کار نشته چې مریم نواز صاحب یا نواز شریف صاحب خو د ګرانې نه تنگ خلک دي نو هغه هم وجه دغه ده چې زیات تر کم نن دلته دا جلسو نو په دې کې خلکو چې دینو ګډون کړی دی.
مسلم لیگ نون جلسې نه صرف یو ونې وړاندې هم دغه میدان کې په ملک کې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف جلسه شوې وه چې ورته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وینا کې ویلي ول چې دوی به د هغه ټولو سیاستوالو په ضد کاروای کوي کوم چې د اولس نه رقم خوړلې او په خصوصي توګه د پاکستان مسلم لیگ نون مشران یاد کړي چې دوی څو کالو راسي د اولس رقم بهر هیوادونو ته وړي اوس به ترې راوباسي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان له سوات راپور راکو. هم د پاکستان په سیاسي چارو کې پاتې کیږو. پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د نومبر په 11مه کېدونکې د قومي سلامتۍ په غونډه کې ځکه ګډون ونه کړ چې د اپوزیشن ګوندونو په خبره نه خوې ایجنډا روښانه وه او نه یې مشري وزیر اعظم عمران خان پخپله کوله. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر دا غونډه رابللې وه چې پکې د پوځي مشرانو لخوا په سینټ او قومي اسمبلی کې موجودو پارلیماني مشرانو ته قومي سلامتۍ په اړه باندې معلومات ورکولو. اپوزیشن ګوندونو لخوا په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وروسته سپیکر دغه غونډه ځنډولې ده. د فوز لخوا لا په دې اړه څه نه دی ویل شوی. احمد الله نور معلومات راکوي.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي د قومي سلامتۍ نه متعلق کېدونکې غونډه کې ځکه ګډون ونه کړو چې نه خو یې ایجنډا واضح هوا او بل دا چې د داسې غونډو وروسته حکومت د اپوزیشن د مرستو وړاندیز د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر د نومبر په 11مه په سینټ او قومي اسمبلی کې د موجودو پارلیماني مشرانو خصوصي غونډه رابللې وه چې پکې به ورته د فوز لخوا قومي سلامتۍ نه متعلق په چارو بریفینګ ورکړی کېدو. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت ویان میا افتخار حسین رسنیو ته لیږلی یو پیغام کې ویلی وو چې په اتحاد کې شامل ټولو ګوندونو دا فیصله وکړه چې په غونډه کې به ګډون نه کوي. بلخوا پاکستانی رسنۍ وایي د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف د خپل ګوند غړو ته ویلی وو چې په غونډه کې دې ګډون نه کوي. مشال ریډیو چې د مسلم لیگ نون یو مخکښ خورم دستګیر نه تپوس وکړو چې غونډه کې د ګډون نه کولو وجه سوا نو نوموړی وایي دا فیصله صرف د مسلم لیگ نون نه بلکې ټول اپوزیشن په ګډه سره کړی وه او د دې غټه وجه له داسې غونډو وروسته حکومتي ګوند غړو لخوا اپوزیشن پسې پروپاګاندا کول دي.
پاکستان میں جو سب لوگ موجود ہیں
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو غړو دا دریض لاره چې په دې غونډه کې ورته ګډون کول نه دي پکار ځکه چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. بل خبر ده چې د دې غونډې اجنډا ښکارا نه و، صرف دا ویل شوی ول چې د قومي سلامتۍ په اړه ده. موږ وایو که په داسې کومه مهمه موضوع غونډه کیږي نو پکار ده چې مشري وزیر اعظم وکړي، نو بیا پکې ګډون کیدای شي. اپوزیشن چې کله هم حکومت ته د مرستو وړاندیز کړی نو دوی یې د خپلو سیاسي مقصدونو لپاره کاروي. هر هغه مهمه غونډه چې پرې رسنیو کې خبرې کول نه دي پکار حکومتي غړي یې پټن ساتي. نو چې داسې حالات وي او حکومت د شک ماحول جوړوي نو ځکه موږ هم دا فیصله وکړه چې تر هغو چې له اپوزیشن سره تر سلا مشورې وروسته غونډه جوړه نشي موږ پکې ګډون
په سپتمبر میاشت کې د پارلیماني ګوندونو مشرانو د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د ملاقات وروسته نامناسبه صورتحال هغه وخت جوړ شو چې د ریلوې وفاقي وزیر شیخ رشید احمد له دغې ملاقات په حق له بیانونه ورکول شروع کړل. په کوم چې اپوزیشن ګوندونو د خفګان سرګندونې سره په راتلونکي کې د فوزي مشر سره په بندې کوټه کې کېدونکې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړو. د دفاعي چارو پوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه وایي اپوزیشن ګوندونه د وړاندې څخه په فوز نیوکې کوي نو فوزي مشرانو له پکار دي چې هر لږ وخت وروسته ورته په داسې غونډو کې ګډون نه دي کول پکار.
هر میلاد دا ډیر بریفینګ نه دی ورکول پکار ځکه چې اپوزیشن والا خاص کرځي دي نو دی ځان ذمہ نه ګر لکه څنګه چې هغه یو بیان ورکړی وو ایاز صادق صاحب چې د آرمی چیف راغلی وو او داسې داسې شوي نو په هغې باندې ملک ته نقصان کېږي او داسې څه ایشوز نشته چې د هغې ڈسکشن ضروري فوج لری اسی دا اپوزیشن دے یا دا سیاست داران دی چی کوشش کری چی فوج دغتراو سیاست تا دینا زان ساتر زمان سیاست فوج دبارا ضروری دی.
اپوزیشن گندونو لخوا په غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وروسته سپیکر اسد قیصر غونډه وزنډوله. د قامی اسمبلی نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی وو چې په غونډه کې پارلماني مشرانو د قامی سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټۍ کې موجودو وفاقي وزیرانو د ګلګت بلتستان گورنر او قائم مقام اعلی وزیر نه علاوه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر صدر او وزیر اعظم ته هم د ګډون بلنه ورکړې شوې وه. د غونډې منسوخ کېدو په حق لا تر دې دمه د پاکستان فوج لخوا څه نه دی ویل شوی.
دا مشال ریډیو ده.
اگر شوی دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدی ونې په پای کې افغانستان ته راشي. د پاکستان حکومتي سرچینو ویلي چې عمران خان با له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغان سولې او ثبات او دوه اړخیزه همکاري په اړه خبرې وکړي. نوموړي ته دا بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. له عمران خان سره به په دې ورځني سفر کې پلاوی هم ملګري وي. صفی الله ستانکزی په دغه اړه نور معلومات لري.
عمران خان را روانه پنځشنبه د نومبر په 19مه د یوې ورځې لپاره کابل ته ځي څو د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول او مهمو دوه اړخیزو اړیکو باندې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وغږیږي. دا خبره د پاکستان د حکومت باوري سرچینو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبري هلته کړي. د پاکستان یو شمیر رسنیو هم د عمران خان د سفر په اړه راپورونه خپاره کړي. دا به لومړی وار وي چې صدر اعظم ته تر رسیدو وروسته عمران خان افغانستان ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سپتمبر په 15مه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند ټینګښت په اهمیت غږېدلی وو او هغه ته یې د کابل د سفر بلنه ورکړې وه. د پاکستان لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داوودزی هم د افغان سولې په تړاو په یو ویډیو کانفرنس کې د عمران خان د سفر یادونه کړې. داوودزی په دغه کانفرنس کې د خپلو خبرو برخه پرون جمعه په ټویټر باندې شریکه کړې.
In the very near future په ډیره نږدې راتلونکي کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د نږدې همکار شاغل رزاق داوود په مشرۍ یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی کابل ته ځي او په تعقیب به شاغل عمران خان هم سفر وکړي.
ښاغلی داوود زی پرته له دې چې د عمران خان د سفر نیټه په ډاګه کړي، د ولسمشر غنی د متبادله سفر یادونه هم وکړه. هغه د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د ډیر بدلون یادونه وکړه. وی ویل چې له پاکستان په تیرو 19 کلونو کې دا تامه چې طالبان د په زور د خبرو میز ته راولي کارنده نه و. د داوودزی په خبره د افغانستان دریز اوس بدل شوی دا چې څنګه ښاغلی داوودزی په اړه وویل.
موږ په هغه ډول ادعا نه کوو چې پر طالبانو باندې فشار راوړي چې د خبرو میز ته راشي. زموږ خبره اوس دا ده چې موږ منندو یو چې د امریکا او طالبانو په خبرو کې مو مرسته وکړه. تاسو په دوحه کې د طالبانو د موجودیت اسانتیا رامنځته کړه. موږ د هغو شپږو هدفونو لډلې چې دواړو ورباندې پرېکړه کړې او صلاته پرې رسیدلې یو. له تاسو دا تمه لرو چې د افغان افغان یا افغانانو ترمنځ د خبرو اسانتیا شي.
پاکستان ادعا لري چې د افغانستان د سولې په پروسه کې اغیزمنه همکاری کړي. عمران خان په وار وار د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري په 19مه په دوحه کې شوی تړون د پاکستان د اسانچارۍ نتیجه بولي. د افغانستان حکومت او امریکا هم په دې باور دي چې پاکستان په طالبانو اغیز لري او په کار ده چې له دې اغیزې په کار اخیستلو د افغانستان د سولې او ثبات لپاره رښتینې هڅې وکړي. کابل ته د عمران خان د سفر په اړه راپورونه داسې وخت خپرېږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی او رستر بلې مخ په زیاتېدو بلل شوی او د مخامخ جګړو په زیاتېدو سربیره په ښارونو کې هدفي وژنې او بمی چاودنې کېږي. حکومت د تاوتریخوالي د زیاتېدو پړه په طالبانو اچوي او وایي چې طالبانو اوس سره له دې چې د جګړو تکتیک یا چلول بدل کړی، خو لا هم ملکیان هدف ګرځوي او تاوتریخوالی زیات کړی. طالبانو تازه په یوه اعلامیه کې افغان حکومت تورن کړی چې د دوی په خبره په کابل او لویو ښارونو کې د عالمانو، سیاسي شنونکو، مدني فعالانو او مخورو شخصیتونو ترور ته یې ملاتړلی او د طالبانو په ضد پروپاګاندا پیل کړي.
افغانستان ته د وزیر اعظم عمران خان سفر په دغه اړم د سفی الله ستانکزي راپور اورېده. او سرزو میرانشاه ته د میرمشاه روغتون لپاره حکومت د 8.5 لک روپیو په لګښت د اکسپرس لاین په نامه د بجلی داسې ځانګړې اسانتیا برابره کړې ده چې اوس به شپه او ورځ بجلی موجوده وي. ضلعي چارواکي وایي چې د دې پروژې منظوري ورکړل شوې ده او په یو میاشت کې به ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې هلته اوس د بجلی ډېر کمی دی. چارواکي وایي چې اوس به خلک بنو او پېښور ته پر تګ مجبور نه وي. خو ځایي خلک وایي حکومت باید د بجلی ترڅنګ یاد روغتون ته نورې اسانتیاوې هم ورکړي. عمر وزیر په دغه اړه تفصیل راکوي.
د شمالی وزیرستان روغتون ته 8.5 لک روپۍ لګښت باندې ځانګړی ایکسپریس لاین ورکړل شو چې په یوه میاشت کې به پوره شي. ډیپټی کمیشنر شاهد علي خان وایي چې دولت د ډېر وخت نه غوښتنه وه چې روغتون کې 24 ساعته بجلی به حل شي، نو ځانګړی ایکسپریس لاین وشو چې په یوه میاشت کې به پوره شي.
ایکسپریس فیډر کم چې زمونږ د ډی ایچ کیو د ډیر وخت نه زمونږ یو ضرورت و، د ډیر وخت نه د دې علاقې د خلکو چې دن یو مطالبه وه. بنیادی فیسلټی چې دی نه به زمونږ د هسپتال ته چې څومره مریضان نازي هغې ته به د دې د نه موجودګۍ د وجې به زمونږ ډېر زیات پیشنټ چې دی نه بنو پشاور ته چې دی نه به تلو، ځکه چې د شپې او د ورځې په مختلفو ټایمونو کې به زمونږ د لوډ شیډنګ ایشو وه. انشاءالله په میاشت کې به زمونږ دا پروسس چې دی دا کمپلیټ شي. د دې د وجې زمونږ څومره ټیسټنګ فیسلټیز دي او د دې سره سره زمونږ څومره وارډونه دي به پراپرلی علی او زمونږ چې کوم هیلث سټاف دی هغه پراپر سروسز دی هغه ورکي او د دې ډیسټریکټ نه بهر به مریضانو ته تک ضرورت نه وي.
سکین الله چې د میرام شاه حسین کې دی وای چې روغتون کې باید چې ناروغ داخل کړ نو لزان سره باید شمسی بیټری غم په خپل کړلو، ځکه چې دغلته بجلی په 24 ساعتونو کې یوازې 300 ساعتونو وي، نو د روغتون ځانګړی لاین سره به د روغتون بجلی به حل شي. حکومت نه غوښتنه کړي چې د روغتون په نورو سہولتونو هم توجه ورکړي. د میرام شاه یو بل اوسیدون کې صدا یوب خان وایي چې یاد روغتون کې حکومت د سپیشلیست او لیډی یا زنانه ډاکټرو کمی پوره کولو باندې هم توجه ورکړي.
دی میجر ډیرا مخشینی مطالبه وا د حکومت نه د وبډینا چې رقم اس کم د سپیټل د پوره خو یوتا سه لاین پچار دا چې پاغه بند د لوډ شیډینګ نمبر نه وی. امیر وی چې کلا یا بیمورون سپیټل ته روړل لوډ شیډینګ وو بجلی و نه وا تاسې و ایکس ری ته خلک نو سوی دی بجلی په انتظار باندې ټیسټ و لاوي نو سوی چې کلا وی د ګرمۍ په سیزن شه بجلی نه وا او بیمورون په وډه شه دغه سه پروته وی د زون سره پنکه او شمسی بیټری د غامه اول نکړلو ولې ودی په اسپیټال شه بده کېدل. میر د حکومت نه مطالبه کی چې په اسپیټال شه کیم سپیشلیست ډاکټرونه کمای دا یا ډی ڈی ډاکټرې کمی دي یا نرس سټاف کم دا اغا دا پیرا کړل شي او ور سره دا چې کیم د تریسیم یا بیمارونه د پوره د سنټر اعلان شوی وو اغا دا جوړ کړل شي.
میرام شاه روختون د شمالي وزیرستان لوی زلی روختون دی چې د ټول وزیرستان نه ناروغان د غلطه د درملنې لپاره راوړل کیږي. د عملیاتو پس د ځایي ولس په وینا یاد روغتون په نوي طرز جوړ شوی چې پکې ډیری سهولتونه هم برابر شوي، خو حکومت نه غوښتنه کړې چې په فعالیت یې زیاته توجه ورکړي. زنانه ډاکټرې او سپیشلیست ډاکټران یاد روغتون ته راوستل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اوس رزو اوریدونکو راپور تا چی پا پاکستان کی یو ځل بیا د کورونا د رنزورانو شمیرا پډېره دو دا او ډاکټرانو وایي چې دا د وایرس دویمه چپه ده. په دغه اړه باندې حکومتي چارواکو خلکو ته په بار بار ویلي دي چې په دغه اړه د صحت د چارواکو لخوا کم احتیاطي تدابیر ورکړل شوي دي باید ام هغه عملي کړل شي. دویمه چپسر شی دی او د دې د راتګ په شا کم وجوهات دي د عبدالحی کاکړ په راپور کې.
په پاکستان کې د کرونا وبا اوله څپه د فروری میاشتې په پای کې پیل شوې وه چې د جولای په میاشت کې زور واخیست، خو د حکومتي تګلارې په نتیجه کې د اګست په لومړۍ کې دغه زور نږدې ختم شو. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې له تیرو دوه اونۍ راهیسې د کرونا وایرس د ناروغانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی دی. د دې وجه نوموړی دا یادوي چې خلکو له وایرسه د ځان خوندي کولو په اړه حکومتي لارښوونې له پامه غورځولې دي.
کله چې پیښه کمې شوې نو خلکو دا فکر وکړ چې کورونا ختم شوه. د وبا په اول سر کې چې د خلکو کومه ویره وه په دویمه څپه کې هغه نشته، نو ځکه موږ اوس د پخوانۍ مؤثره تګلارې په شان دا ځل هم په اقداماتو لاس پورې کړی دی. اوس بیرته شمیرې راغونډوو، تجزیه کوو، په وایرس د پلو پسې ګرځو، ټسټونه کوو، خلک قرنطین کوو او د پوهاوي کمپاین چلوو.
کله چې د سږ کال په لومړۍ میاشت کې په پاکستان کې کرونا وایرس زیات خپور شو نو حکومت د مارچ په میاشت کې په ټول هیواد کې لاکډاون اعلان کړ چې بیا یې د مئی په میاشت کې ختم کړ. هغه وخت وایرس دومره زیات خپور شوی و چې د ډاکټرانو په وینا د هیواد په سرکاري هسپتالونو کې د کرونا په ځانګړو وارډونو کې بسترې ختم شوي وې. د اسلام آباد د ځوان ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر فضل ربی د نومبر پر 12 نیټه مشال ډی ټول چې د پیمز هسپتال د کرونا په دواړو وارډونو کې هغه وخت ځای ختم شوی و، خو بیا ورو ورو وایرس خپرېدل کم شو او د اګست تر پای پورې په واټ کې یو ناروغ هم پاتې نه شو. خو د پوینا اوس له تیرې څه مودې راهیسې د کرونا ناروغانو وروړل زیات شوي دي او په یو واټ کې نوښت او په بل کې د یوښت وایرس ځپلو علاج روان دی. ډاکټر فضل ربی د کرونا د دومی څپې زمواري پر حکومت او اپوزیشن ګوندونو اچوي.
بنیادی وجه دا ده چې د ملک مشران دي، وزیر اعظم دی او دغه شانتي دغه پارټي ده او دغه شانتي اپوزیشن لیډرشپ دی، هغې په پوره ملک کې جلسی جلوسونه کوي. چې عام سړی ته ته ووایي چې یاره کرونا ده، نو هغه وایي یاره که کرونا وي نو د ملک وزیر اعظم ولې بیا جلسی کوي؟ خدا کرونا نشته، دا صرف اپوزیشن ته سوچ دی. حقیقت دا دی چې دا وخت مریضانو ته بیډونه په اسلام آباد کې میلاوېده مشکل شوي دي. دویمه دا ده چې هغه تیاری هم نشته، کومه تیاری چې په اولنی لهر کې وه هغه تیاری بالکل نشته دی.
په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې هم د کرونا د ناروغانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. په بلوچستان کې د کرونا مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر سرمد د وایرس ځپلو د زیاتېدونکو شمیر ذمواري پر خلکو واچوله.
راتلنګ دا ولر ټیسټ ته پاره او داغه ته پاره چې دی هغه هم مطلب خلک ناراضي ځان ټیسټینګ ته پاره او اسټیټک سنټرز ته ناراضي. رینډم سیمپلینګ کې چې کوم سیمپلینګ کو نو هغه کې چې دی صدا وراوځي پوزېټیو کیسز او هغه وروجه صدا وې پکچر را دغه سوې دي چې مطلب د کیسز زیات شوی دي.
د کرونا وبا دومی چپیت په پام سره د پاکستان نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر د نومبر پر 12 نیټه په اسلام آباد کې ځانګړې غونډه وکړه چې پکې د سکولونو د ژمنۍ رخصتیانو تر وخت لمخه ورکولو، تر 1500 زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز لګولو، ریسټورانټونه د شپې تر 10 بجو وروسته تړلو، د مارکیټونو د ژر بندولو، د سینماګانو او مزارونو په بشپړ توګه د تړلو وړاندیزونه کړي دي. د صحت څانګې په وینا د نومبر تر 12 نیټه پورې په پاکستان کې د کرونا ناروغانو شمیر شاوخوا 3.5 لک وو چې پکې نږدې 3 لک 20 زره له دې ناروغۍ رغېدلي هم دي او 5500 کسان ورڅخه مړه شوي دي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال لري توګه اوریدونکو درنګ شبې له په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کې دن کې دی د بریوال کاکړ نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو رستو رتا ځنې مهم راپور نو تفسیر وړاندې کوو.
د پاکستان مسلم لیگ نن مرستیالی مشر مریم نواز تور پور کړی دی چې حکومت د سیاستوالو جاسوسي لپاره هغوی ته کیمرې لګولې دي. نوموړی دا خبره د نومبر پر 13مه د خیبر پښتونخوا په سواد کې د خپل ګوند جلسې ته په وینا کې کړې ده، خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. نوموړی ویلي چې د پاکستان د ستونزو یوازینی حل دا دی چې د دې په وینا د عمران خان جعلي حکومت لرې کړل شي. د حکومت لخوا په دې اړه لا څه نه دی ویل شوی. د بلوچستان په مرکز کوټه او یو شمېر نورو ضلعو کې نن سهار شاوخوا 8 بجې زلزله راغلې ده. په کوټه کې د موسمیاتو اداره وایي چې د زلزلې زور 5.2 او مرکز یې له کوټې څخه 55 کیلومتره لرې د شمال لور ته و. تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د صحت څنګه وایي چې هلته په تیرو 40 ساعتونو کې 2015 کسان نور په کورونا اخته شوي دي. دا خبره د کورونا په اړه د پاکستان د صحت وزارت پر ویبپاڼه ورکړل شوې ده. ویبپاڼه لیکلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې 19 کسان ورڅخه مړه شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د همدی اونۍ په پای کې افغانستان ته ځي. د پاکستان حکومتي سرچینو مشال رډي ته ویلي چې عمران خان او ورسره ملګری پلاوی به د نومبر پر 19مه کابل ته ځي چې د افغان سولې او دوارخیز همکاریو په اړه خبرې وکړي. هغه ته د سفر بلنه افغان ولسمشر اشرف غنی ورکړې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ اعلان کړی دی چې د کورونا وایرس ضد واکسین به د راتلونکي کال تر اپریل میاشتې په پراخه توګه موجود وي. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا څرګندونې د نومبر پر 13مه د کورونا وایرس د مخنیوي او علاج لپاره د روانو هڅو په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت کړی دی.
مهم خبرونه مورده چې بوریوال کاکړ له توړان نکړه. اوس راځي راپور ته. د افغانستان د ننګرهار یو شمیر خبريالانو په احتجاجي او تازیاتی ناست کې په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایي و جنا غندلې ده او په جنگ کې لخکل یو غاړو یې غوښتلې دي چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي. نوی حکومت نه غوښتلې دي چې دغه قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. الیاس دایي د نومبر په 12 نیټه په لخکرګا کې دغه د موټر پورې د تړل شوی ماین 14 کې وژل شو او وروري ټپي شوی وو. تفصیل باز محمد عابد راکی.
یو شمیر ننګرهار میشتي فعال خبريالان د نومبر په 13مه نیټه د ننګرهار د رسنیو دفتر ته ورټول شوي ول او په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایي وژنه یې وغندله او په جنگ کې لخکیلو غاړو یې وغوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر او په ختیځ کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشام درد په دې احتجاجي او تازیاتی ناسته کې خبريالانو ته وویل
په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دایي چې د هلمند د خلکو د ستونزې منعکسولې، هغه د هیواد د دښمنانو لخوا د چسپکی ماین په واسطه په شهادت ورسول شو او دغه ورور ټپي شو. ننګرهار میشتي خبريالان په همدې ویر دلته سره راټول شوي دي. د پیخه غندي او د جګړې په خېلو خواو باندې غږ کوي چې د خبريالانو ژوند خوندي تابته باید تاسو پاملرنه وکړئ. دا د ولس خادمین دي، دا خادمین مو وژنید.
د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکي ټولنې منشي او د یو ځایي ټلویزیون خبريال رحمت الله زیارمل له حکومت نه وغوښتل چې د الیاس دایي قاتلین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
ننګرهار میشتي خبريالان په هلمند کې د الیاس دایي وژنه په کلکو ټکو غندو. د جګړې لټول خکېلو غاړو په ډیر درناوي غوښتنه کوي چې مونږ خبريالان مو وژنئ. مونږ له حکومت غواړو چې د ټولو هغو خبريالانو چې د بیان د ازادۍ د خوندیتوب او د خلکو د خدمت په چوپړ کې خپل ژوند بایللی، د هغوی قاتلین پیدا او د قانون منګلو ته وسپاري او دغه مرموزی او زنځیري وژنو ته د پایټکې کېږدي.
د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون خبريال شاه جهان جهاني په خکېلو غاړو غږ وکړ چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي.
منګه د هیڅ چانه یو د هر چي د هر چا په دې معنی چې منګه د ملت اواز پورته کوو په لاس د خدای منګ سره خچلن وکي منګ مو وجنې منګ غریبانانی او منګ جرنالستان د دې ټولنې هغه خلک چې هیڅ شی وصلنه لري غیر د میک او د قلم نه او له دولت نه مهله دار چې د جرنالستانو په خوندیتوب کې سره ونده پکې ادا کی.
محمد الیاس دای په 1908 زیګدیس کال د هلمند په نادلی ولسوالۍ کې پیدا شوی او په 2006 زیګدیس کال رسنیز دګر تر ووت د یوشمیر چافي او غګیزو رسنیو سره یې دندې اجرا کړې او د 2008 زیګدیس کال رئیس په هلمند کې د ازادي راډیو خبریالو. نوموړی د نومبر په 12 نیټه په لخګرګا کې د هغه په موټر پسې د تړلي بم چاودنه کې ووژل شو او ورور یې ټپي شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
زموږ د راپور مورد اوریدونکو، د هند او پاکستان پولیساتو ځواکونو د جمعې په ورځ په کشمیر کې په یو بل بریدونه کړي. دا هم خلکو په ګډون په دې بریدونو کې دواړو خواوو ته 15 کسان وژل شوي دي. دا په روان کال کې د کشمیر د لانجو په لړ کې تر ټولو خونړۍ یوه بلل شوې ده. صفی الله ستانکزی په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې او رویټرز ځینو راپورونو په اساس دغه راپور برابر کړی دی.
د هندي کشمیر یو روختون ته د جمعې د ورځې د راکټي بریدونو ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امتیاز په نوم د سیمې یو اوسیدونکی په روختون کې د خپلو بسترې خپلوانو په کټ ولاړ دی او وایي که حکومت جګړه ونه دروي تر دې به لا زیات ملکیان زیانمن شي. هغه رویټرز آژانس ته وویل
زموږ شپه کسان ټپیان شوي دي. په دې ډزو کې دلته مو روختون کې بسترې کړي. زه له حکومت غواړم چې په سرحد کې بریدونه ودروي. د دې سیمې خلک سخت ویریدلی، ډیر ځوریدلی، له دې ویر لري که دا جنگ څو ورځې نور هم دوام وکړي سخت زیان به واړوي.
په کشمیر کې د بارمولا ولسوالۍ مسؤول ریاض احمد ملک ویلي د پاکستان پوځیانو د اوربان تړون تر پښو لاندې کړی او د پولې دیخوا کلي یې په راکټونو ویشتلي دي. د پاکستان او هند پولیساتو ځواکونو د جمعې له سهاره د یو بل پوستي هدف وګرځولی او ډزې تر ماښامه تبادله کېدلې. د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته تر ماښامه لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شاوخوا 40 نور ټپیان دي. پوځیانو او ملکیانو دواړو ته مرګ ژوبلې اوښتي. پاکستاني چارواکو ادعا کړې چې هندي پولیساتو ځواکونو د دوی د ملکیانو استوګنځي هدف ګرځولي او په تاریبند او سمانی کلیو یې د راکټ او هوانونو ډزې کړي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR ویلي پاکستاني پوځیانو د هند دغو بریدونو ځواب ویلی او د هندي عسکرو پوستې یې په نښه کړي. هند او پاکستان په خپلو څلورو لویو جګړو کې درې خاص د کشمیر په سر کړي او هر یو دا سیمه خپله بولي. د 2019 کال د اگست په 15 کله چې هند د جمو او کشمیر نیمه کورواکي ورختمه کړه، د پاکستان توند غبرګونی وپارو. تر هغه څو میاشتې مخکې په فبروري کې لانجه دې حد ته رسیدلې وه چې هند او پاکستان د یو بل خاورې بمبار هم کړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د پاکستان تر انتظام لاندې گلګت بلتستان کې د نومبر په 15 د دې سیمې د قانون سازي سملې لپاره انتخابات کیږي. د 3 غړیو سملې لپاره دا وخت 3 نوماندان انتخاباتو ته ولاړ دي چې یو شمېر د پاکستان له لوړو سیاسي ګوندونو سره اړه لري او نور بیا په خپلواکه توګه سیالي کوي. په گلګت بلتستان کې له قانون ساز سملې رامنځته کېدو وروسته د دریم ځل دی چې انتخابات کیږي. احمد شاه زبی د دې سیمې د تاریخي، جغرافیایي او سیاسي حیثیت په اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
د گلګت بلتستان د انتخاباتي کمیشن په وینا د دې سیمې د وګړو شمیر شاوخوا 15 لکه دی چې د رای ورکوونکو یا ووټرانو شمیر تر 1,45,000 زیات دی. بلخوا د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخاباتو ته 313 امیدواران ولاړ دي. دلته د اسمبلی د چوکیو ټول شمیر 313 دی چې 4 عامې چوکۍ دي، 6 د ښځو لپاره ځانګړي دي او 3 بیا د پوهانو او مسلکي کسانو لپاره ځانګړي شوي دي. په دې انتخابات کې د پاکستان د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په ګډون، پاکستان مسلم لیگ ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او پر جمعیت علما اسلام سربیره یو شمیر نور سیاسي ګوندونه برخه اخلي. بلخوا ځینې کسان په خپلواکه توګه هم په دې انتخاباتو کې سیالیو ته ولاړ دي. گلګت بلتستان کې د 2009 کال د ځواکمنتیا او خپل حکومتداري تر قانون لاندې انتظامی، سیاسي، اقتصادي او عدالتي اصلاحات وسول چې په نتیجه کې په لومړي ځل د دې سیمې د قانون ساز اسمبلی لپاره د 2009 کال د نومبر پر 12 انتخابات وسول. په دې انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن پاکستان پیپلز ګوند حکومت جوړ کړ چې 15 کلنه موده د 2014 کال د ډسمبر پر 10 پای ته ورسېده. ورسته د 2015 کال په فبروري میاشت کې دویم ځل انتخاباتو کې د پاکستان د هغه وخت واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون بریالی سو چې پر دې سیمه د واک موده د 2020 کال د جون پر 24 پای ته ورسېده. ټاکل شوی و چې هلته به دریم ځل انتخابات د اګست پر 13 کیږي، خو د کورونا وایرس خپرېدو له کبله دا انتخابات د نومبر تر 15 وځنډول سول. گلگت بلتستان سیمه په تاریخي ډول د جمو او کشمیر نوابی ریاست برخه وه. د هند د نیمې وچې دغه یو تر ټولو لوی ریاست په 1846 کال کې د هغه وخت انګریز ښکېلاکګرو او د ډوګرا کورنۍ د نواب ګلاب سنگ ډوګرا ترمنځ د یوې لوزنامې له مخې رامنځته سو. دې ریاست څلور برخې کشمیر، جمو، گلگت او لداخ درلودې، خو بلتستان چې سکردو هم ورته ویل کېږي وار له مخله د ډوګرا کورنۍ تر واک لاندې وو. د 1948 کال د اګست پر 15 د هغه وخت له انګریز ښکېلاک څخه د هند او پاکستان له خپلواکۍ ترلاسه کولو وروسته ډوګرا کورنۍ جمو او کشمیر ریاست له هند سره ګډ کړ، خو د گلگت ولس د وسلوال پاڅون په نتیجه کې د 1948 کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د خپلواک ریاست اعلان وکړ او له دې 15 ورځې وروسته دا سیمه په پاکستان ورګډه کړه. وروسته د بلتستان ولس هم له یو کلنې مبارزې وروسته په 1948 کال کې ځان له جمو او کشمیر ریاست څخه رابیل کړ او په پاکستان ګډ شول. په پاکستان کې ورګډېدو وروسته په گلگت بلتستان کې تر 1950 کال پورې د فرنټیر کرایمز ریګولیشن FCR یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون پلی و او دغه سیمې ته د وفاق د انتظام لاندې شمالي سیمې یا فانانم ورکړل شوی و. دغه سیمه په دوه اداري ساحو کې ویشل شوې چې د یوې نوم گلگت او د بلې نوم بلتستان یا سکردو دی. که څه هم گلگت بلتستان تر اوسه د یوه کونسل حیثیت لري او د سپې درجه نه ده ورکړل شوې، خو وزیر اعلی قانون ساز اسمبلی ته د منتخب استازو لخوا ټاکل کیږي، بلخوا د دې سیمې گورنر د وزیر اعظم په مشوره د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. په 2009 کال کې د پاکستان پارلمان قانون منظور کړ چې له مخې د گلگت بلتستان د داخلي چارو انتظامی واک دغه کونسل ته ورکړل شو. وروسته په 2015 کال کې د گلگت بلتستان اسمبلی قانون منظور کړ چې کونسل ته د پاکستان د صوبې درجه ورکړل شي تر څو د دې هیواد د نورو څلور صوبو په شان له ټولو حقونو برخمن شي. دغه سیمه اوسمهال د 2013 کال د گلگت بلتستان ځانګړي قانون لاندې د ولسمشر د امر په رڼا کې اداره کیږي. د سیمې د سیاسي او ټولنیزو ګوندونو اتحاد د پاکستان سپریم کورټ د 2019 کال هغه پریکړه رد کړې چې وایي د گلگت بلتستان په عیني حیثیت کې بدلون نشي کولای، بلکې دا کار د ټول پښتون له لارې وسی. دغه اتحاد غواړي چې گلگت بلتستان ته د صوبې عیني حیثیت ورکړل شي، خو د وزیر اعظم عمران خان په ګډون د پاکستان د ځینو نورو سیاسي ګوندونو مشرانو هم د اوسنیو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې چې دوی به دغې سیمې ته د صوبې درجه ورکوي. پر 2901 مربع کیلومتره ساحه باندې پرتا گلگت بلتستان سیمه له چین، هند، تاجکستان او پاکستان سره پوله لري. دغه سیمه په واورو پوښلي غرونه، درې او د بیلابیل میوو باغونه لري. بلخوا دا سیمه د چین پاکستان اقتصادي راهداري دروازه هم ده او د سیپیک پروژې ټول تجارت او کاروبار له همدې لارې تیریږي. گلگت بلتستان د صوبې درجه ورکولو د اعلانونو په غبرګون کې هند نیوکه کړې او ویلې دي چې پاکستان پر دغه سیمه په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي، خو پاکستان بیا دا سیمه تر خپل واک لاندې ګڼي. د ملګرو ملتونو له قرارداد سره سم د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر، د هند تر انتظام لاندې کشمیر او گلگت بلتستان لانجمنې سیمې دي. ملګرو ملتونو هلته د دې سیمې د راتلونکي حیثیت په اړه د ټول پوښتنې غوښتنه کړې چې تر اوسه نه ده عملي شوې.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال رادیو د اردوونکو سره زو په سکولونو کې شاګردانو ته جسمانی سزا او په دغه اړه قانون سازي. د پیښور یو اوسیدونکي وایي چې پر زوی په سکول کې تشدد شوی او استاد سخت وهل ټکولې دي. نوموړي زیاته کړې ده استاد زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یاد کړی دی، خو د سزا له وجې بچی ته ذهني او جسمانی تاوان رسېدلی دی. بلخوا د تعلیمي چارو پوهان وایي حکومت په سکولونو کې د سختو سزاګانو پر ضد قوانین په سمه توګه نه عملی کوي. په دغه اړه باندې انیس اجمل نور معلومات راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د زده کوونکو پلرونه او د تعلیمي او قانوني چارو پوهان وایي حکومت دې په سکولونو کې د استادانو لخوا د زده کوونکو وهلو او ټکولو مخنیوي لپاره قوانین په سمه توګه عملي کړي. دوی دا خبره په داسې حال کې کړې چې د پیښور یو اوسیدونکي د نومبر په 10 مشال ریډیو ته د نوم نه خپرولو په شرط ویل سورو سي وړاندې دغلته د سکول استاد یې زوی سخت وهلې ټکولې او استاد یې زوی ته د سزا ورکولو لامل ناوخته ورته یادوي. نوموړي زیاته کړه چې د وهلو ټکولو له وجې ماشوم ته ذهني او جسمانی زیان رسیدلی.
زمنګ نه ماشوم د شپې شپې ودو نو اړ خړولو غنا وخت چې کوم وخت اړ خړولو نه چې دا پین مو د شپې د بهش نه لیکړي په خوب کې نو بیا د مور چې د کترې چې را د ولي وښ نه لیکه نو هغه چې به هر کمی سم میس ولو چت کړي نو بملا باندې د غین سپورت سو د سټیکر د سی په فو باندې ټول ایگزامین ول کړي نو ټول بیا را پاسولې دي نو په خوب خوب کې هر ویل چې دی وړي مو هغه ماته فیل چې دا به هر وینا او که چې دا هر ویل نو دینه بر زیات وام نو هغه منټل ټارچر کړي او فزیکلی فاډ زیات وهلې
د پاکستان د نورو برخو په سیر په خیبر پښتونخوا کې هم اکثره پسکلونو کې دستکونکو د وهلو ټکولو یا غی ته د سختو سزاګانو ورکولو خبرونه مخې ته راسي. د 2018 کال په جون میاشت کې د ګلګت بلتستان په غزر ضلع کې د خونسي یوې استکونکې د کورنۍ لخوا تور پورې شوې وو چې د یوې استادې د وهلو ټکولو له وجې مړه شوې ده. د تعلیمي چارو په عمر اورگزی وای چې په سکولونو کې د سختو سزاګانو له وجې اکثر زده کوونکي سکولونه پرېږدي او یا د ویری له وجې په زده کړو کې ډېر رستو پاتې شي.
کنن موږ وګورو چې د پاسه دیرش لکه ماشومان په خیبر پختونخوا کې سکولونو نه بهر دي او بیا چې کوم پاتې ماشومان دي په سکولونو کې چې کوم راځي او سبق وایي او هغه سره چې بیا دا قسم زیاتی کېږي نو یقینا ماشوم مینټلی هم په هغه باندې اثر پرېوځي او فزیکلی هم پرېوځي ماشوم د سکول نه لارې جدا کی.
عمر اورگزی زیاته کړه چې ګڼ زده کوونکي او یو استاد گرانی مالی او کورنۍ مسئلې د استاد د کور او سکول ترمنځ فاصله هم هغه وجوهات دي چې له وجې استاد په ماشوم گزار وکړي او یا هغه ته سخت سزا ورکړي. خو بیا په باجوړ کې استاد عمر خطاب وایي چې اکثره زده کوونکو ته سزا داغي د غلطیانو له وجې ورکول کیږي خو استادان د خپلو ذاتی مسئلو له وجې زده کوونکي نشي وهلي.
استاد چې کوم دی نو غتی انداسي نشي کولای چې مطلب دا دی هغه خپل یو بچی لکه په کور کې کوي یا د غي دا سکول کې وي بچې نو هغه بچر ته خپل بچې داسې بے ځای دغه ونه وي خو خامخا د هغه نه غلطي شوی او غلطي چې کوم دی زما د نظر مطابق یو فیرنی بلکې بار بار دغه شوی.
د خیبر پښتونخوا کابینې د 2018 کال په اپریل کې د صوبې په سرکاري او شخصي سکولونو کې زده کوونکو ته سزاګانې ورکول غیر قانوني ګرځولو لپاره یو بل منظور کړی وو چې له مخې یې مجرم ته 500,000 روپو جرمانه او د شپږو میاشتو قید سزا کېدای شي. په پیښور کې وکیل فضل خان ایڈوکیټ وای چې د پاکستان د قانون لمخې په سکولونو او دینی مدرسو دواړو کې زده کوونکو ته په سزا ورکولو بندیز دی.
پاکستان چې کوم قانون دی پاکستان پینل کوډ 1860 چې کوم قانون دی دی کې یو سیکشن دی 89 د دې مطابق پیرنټس ته ټیچرانو ته وارډس اور ګارډین چې کوم یو وي هغه ته د اختیار وو چې د 12 سال نه کم ماشومان کدا غید تربیت لپاره دی دا وہی جسمانی الک پل کا تشدد پہ کئی نو دا دی ته اجازت دی. دا سیکشن نو دا چیلنج شو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ بالکل ویل چې دا غلط دی دا دی منسوخ شي. زیات واقعات شو چې هغه کې به ایون ماشومان تشدد نه یا کمړه نشو نو ذهنی طور باندې با جسمانی طور باندې با بالکل مفلوج شو. هر کال به تقریبا 35,000 کم و بیش ماشومانو سکولونه پریخول.
اسلام آباد های کورټ د 2016 کال په فروری کې د یوې اوریدنې پر مهال زده کوونکو ته د مور یا پلار سرپرست او استاد لخوا په سزا ورکولو بندیز لګولی وو خو دا بندیز یوازې په اسلام آباد کې عملي شوی دی. د خیبر پښتونخوا د بشري حقوقو ډایریکټوریټ یو مشر ملک مقصود مشال ریډیو ته ویل چې د خیبر پښتونخوا د 2018 کال د ماشومانو د خوندیتوب د قانون لمخې په سکولونو کې هم زده کوونکو ته په سزا بندیز لګول شوی او دا تر ډیره حده عملي کیږي. ملک مقصود زیاته کړه که په سکول کې په زده کوونکي تشدد وشي یا غته سزا ورکړل شي نو لدوی سره په مفت یا وړیا نمبر 0800111800 رابطه کولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د 2016 کال په مئی کې اسلام آباد های کورټ ته ویلي وو چې زده کوونکو ته په سکولونو کې د سزا ورکولو پر ضد کابینې د یو بل منصوري ورکړې ده او پر دې به ډېر ژر په پارلیمان کې بحث کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخوري. زموږ ټولې خپرونې شننې تبصرې خبرونه او ویډیو غانی په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک ټویټر او یوټیوب اوریدای لوستای او لیدل شئ.
د سویلی وزرستان په سپین کې رغزه کې د تکواندو قومي ټورنمنت پیل شوی دی. دغه درې ورځنۍ لوبې پرون پیل شوی چې د پاکستان د بلابلو صوبو شاوخوا 200 لوبغاړي پکې برخه اخلي. په دغه اړه نور معلومات له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکړي.
د فرنټیر کور آئی جی سویلی په مرسته د سویلی وزیرستان سپین کې راغځای کیډیټ کالج کې د تایکوانډو ملي چیمپیئن شپ 13 ورځ د 12 نومبر نه شری شوی دی. د تایکوانډو کراټه دګي مقابله د پارا سویلی وزیرستان ته څومره ټیمونه راغلي دي؟ د چیمپیئن شپ منتظم زرخان ماسید نه یې وار وای
دا چې کیم ایونټ ته فرست آئی جی ایف سی نیشنل تایکوانډو چیمپیئن شپ دا د آئی جی ایف سی 57 سره دا وزیرستان څخه فرست ټایم کیږي چې په ون گیم نه شي اول نیشنل د تایکوانډو دلتا په کیډر کالج سپین کای شي دتا منعقد دی. گلګت بلوچستان دی، آزاد کشمیر دی، اسلام آباد دی، پنجاب، سندھ، میرغونډه سورہ صوبی دی. دغه غون ټیمین راغلی دی 200 کسان چې کوم کھلاڑیو دی دغه تر راغلی دی. په وزیرستان په خورا باندې خپل کیل په لون را سره شه دی. وزیرستان 17 وړ کی چې کوم بیاغه ساو خو سی دو دا چې کوم مقابله دی درې ورځې مقابله دی 14 پر د میج دی ایونت دی او ان شاء الله په 14 تاریخ باندې په اخیری د اختتامی تقریبا وي پښو چې کوم دی دغه غون چې سمرا کھلاڑیو دی دغه غون ته انعامات ورکوي.
د تایکوانډو مقابله د پارا د سواتنا سویلی وزیرستان سپین کې راغځي تر غلای د یولو بغاړي خبره هم وار وای.
نوم می امیر دی او د مانکوټ فیلم کې ام کی پی کې ټیم کې ما وزیرستان چې کمالات د دهشتګردي و نن سبا حالات بالکل ختم شوی دی. وزیرستان خلک ډیر ټیلنټډ خلک ته دهشتګردي دلته اوس نشته ځکه چې دلته ماشاءالله پاکستان آرمی راغلی او دلته د ځای خپل لاس کې کړه. وزیرستان خلک ډیر خنر پښتانه دي. زه خپل د سوات يم خو زموږ د سوات په شان علاقې ده او ډیر خولي ده. ما چې دا علاقې د مات خپل سوات رايات شو وزیرستان کې زفیلا زلوانی رالم وزیرستان بینیت زما خوښ شو څنګه چې مې خپل سواد خپل کلی خوښته نو د قشانت مې وزیرستان خوښ شو.
د دغی چمپیئن شپ په باراکشه د سویلی وزیرستان تایکوانډو دوالو بغاړي مشال ریډیو سره په دارنګ وجا غېدل.
د مونوم ګلبادین حکمت یار دای د سوت وزیرستان سره تعلق لارو. په تایکوانډو شو مو نېشنل اور انټرنیشنل لیول باندې پارټیسیپیټ کړای دی. پاکستان مې ریپرزینټ کړای دی. دا چکیم ویس ایونت راوند دی نېشنل ایونت دا د میجا په وزیرستان خورا باندې اوالی ور دی چې دا مشتا آئی جی ایف سی سپانسر وکړل چې مشتا چې کله د سپورټس داسې موقع میلاو شي او ان شاء الله د میجا ځوانونو ملک اور د علاقې نوم روشن کوي. میجا چې کوم ځوانون دی په وزیرستان چې بدخش ډېر زیو ټیلنټ دی او هر سپورټس د دې ډېر مخته تلای شي خو چونکې چې د دې ایونټه موقع میلاو شي.
د مون محمد فهیم دای ز د وزیرستان زماري کوچ دی. دا چې کوم ایونټ د وزیرستان شراوند دی د میجا د وړکې پورا ډېر غوټه فائدہ دو داسې ایونټینا چې موقع پلیرونه ته چوره داسې اپورچونټیز میلاو کیږي دا ډیرا فائدہ ورکړه. حکومت نه د پاکستان تایکوانډو فیډریشن نه داسې ونټینا چې ارګنایز کوي دا مش د پر ډیر غټه فائدہ دو.
د تایکوانډو مقابله قاتل ته روغلا یو مشر احمد حسین ویایي چې حکومت په 4 چې د سویلی وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نورې موقع هم جوړې کړې.
د میزا لکا په خلک سے ډیر زیات ټیلنټ ته خو کا چیرې موقع ملاو شي دا غا چې کوم نن مظاهره وشولا خوان دی وک او د دنیا تم د جواتا کړلا چې میزا هه خپل صلاحیت لاری په هر فیلډ شي خو کمشته موقع ملاو شي. د خچره پروګرامینه نور نه کات شي نور وشي او د خلک شو د اویرنس پیدا شي او هغه دلچسپي به پک شو خاصه شي نور داسې کاندل لړی دي چې هغه نو په دانه قابل خلک روبزي چې میزا باید سه فخر جوړي.
د تایکوانډو دغه چیمپیئن شپ کې موجود د ماسید ځوانونو او مشرونو د آئی جی ایف سی سویلی د طرفه د تایکوانډو چیمپیئن شپ پروګرام جوړولو ستاینه وکړه او حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د وزیرستان ځوانونو د پورا د کېل نور پروګرامینه جوړولو باندې دا هم توجه ورکړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، سپین کې راغځي سویلی وزیرستان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ودی اداره او د ملګرو ملتونو د ساينس او کلتور سازمان یونسکو په صوبه کې د سیلګری د ودی لپاره د سیمې د کلتوري نقشې په جوړولو سلا شوې دي. په دغه اړه د دواړو ترمنځ یوه لوزنامه هم لاسلیک شوې چې تر مخه به په دې صوبه کې د سیل او تاریخي ارزښت ځایونه په نښه کولی شي او بیا به یو نقشه تیاریږي چې په کارولو سره یې سیلګري په اسانۍ دغه ځایونو ته ورتلی شي. نور معلومات په دغه راپور کې وو.
د خیبر پختونخوا د کلتور او سیلګری د ودې څانګه وایي چې په صوبه کې د سیلګری د ودې او تاریخي اثارو د حفاظت لپاره د ملګرو ملتونو د ساینس تعلیم او کلتور د سازمان یعنی یونسکو سره په شریکه کار پیل کړی دی او یوه داسې کلتوري نقشه جوړوي چې د سیلانیانو سره به د سیل ځایونو ته په ورتګ کې مرسته کوي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه ادارې یو چارواکي محمد ریاض زیاته کړه.
زمونږ ډایریکټر جنرال کامران افریدی سره د یونسکو نماینده پیټریشیا فلپ په مختلفو اړخونو خبرې وکړې، خو خاص کر په دې اړخ باندې چې په خیبر پښتونخوا کې کم غیر رسمي خور وور انفارمل کلچر دی، هغه مونږ را ټول کو، ډاکومنټ کو، آئیډینټیفای کو، دا هغه چې کم خپل طریقه کار دی، دا هغه مطابق کم چې د اقوام متحده د کنونشن کې لیکل شوی دی، نو دا به ډېر لوی ګټور کار وي چې اقوام متحده د ټیکنیکل یا د یونسکو د ټیکنیکل سرپرستۍ د لاندې مونږ خپلې وسیلې په کار راولو، دا خپل د صوبې کلتور خوندي کو. د نومبر اخرنۍ هفتې مونږ سره یونسکو والا وعده کړی ده چې مونږ به په دې آغاز کوو.
دا په داسې حال کې دا چې په سیمه کې د ترهګرۍ پیښو او بدامنۍ د سیلګرۍ صنعت ته لوی تاوانونه اړولي دي او د سیل ډېر ځایونه د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه بې برخې دي. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د ښکلو هنرونو او کلتور د مطالعاتو د مرکز مشر اف اس دورانی وایي له وزیرستانه تر سوات او شمالي سیمو دا ټوله سیمه په تاریخي آثارو او د فطرت پرنګینو خيسته ده.
ملکند ویژن چې دینو دا د بودیست هندو پری گندارا یا گندارا گریو کلچر داغه سنټر پاتې دي.
جواز په ډیسټریک افتاباد کې ماته یاد دي چې 3000 سایټس خو ال ائیډنټیفای کړو په لینڈ سروې کې، 1300 خو شاو چې دي سایټس هغه په مانسیرا کې کړو. مردان او پیخور دا دوه ویژن چې دینو دا خو کمباین دي، په دې کې ورلد هریټیج سایټ ته د تخبه او د سری بهلول په بنو کې یو زیر آکرا چې هغه انډس ویلی سیویلایزیشن سره تعلق ساتي. بیا موږ سره سیزنل ټوریزم حوالے سره چې دی نو سوات شو، اپر سوات یا سوات کوهستان، دل کوهستان او چترال کوهستان دا ډېر زیات امپورټنت دي. اواز دا نه چې موږ سره بودیست یا هندو مانومنټس دي، موږ سره چې اسلامک مانومنټس هم دي.
په سوات کې د کلتور او ټولنیزو چارو یو پو شوکت شرار وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې حکومت د صوبې په کلچرل میپینګ کار پیل کړی دی، خو باید په دغه میدان کې د خلکو تربیه وشي او د سیلګرۍ وده یو قومي پالیسي وګرځي. نوموړی زیاتوي چې په دغه اړه د نوي دور د ټکنالوژۍ نه کار اخستل ډیر مهم دي.
دا آرکیولوجیکل سایټ مو ته مقرره کوي چې د ټکنالوژۍ په استعمال باندې موږ ټورست په ټایم کې د ټریول جوګ کو او داسې پروګرامونه شته چې دا کېدېږي. باقي د دې چې کوم اپروچ دی نو هغه پرونه یې اپروچ دی، د سبا یې اپروچ دی کول غواړي. او دې چې کوم میوزیم جوړې آرکیولوجیکل سایټ بچکول غواړي په زړه طریقه دغه هم ښه کار دی، خو د دې نه ښه کار نور هم یعنی کېدی شي چې د ټورست یعنی انټرسټ پیدا شي. په کار ده چې موږ د ټکنالوژۍ استعمال په داسې طریقه وکړو چې پرون په باره کې نن معلوماتو کو سبا د دې څه استعمال کړی چې چون ته دا وکړو.
دا یادونه وړ ده چې د پښتونخوا پیښور او سوات درې د ګندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د قبایلي ضلعو په ګډون د ملکند او هزارې سیمې د فطري ښایستونو سره سره خپل لرغونی کلتوري او ټولنیز قدرونه هم لري، خو په ډیرو سیمو کې دا تاریخي آثار د ورکېدو د خطر سره مخ شوي دي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونا په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزه خله او سترګو ته لاسونا م وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ م کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.